احمد شیبریم هر کله موکوم د اساجی رډو د دې سات د خبرونه لوې برخه اساجی رډو یاره به مجلې خبرونه ته ځان کړي شویره خلومړی هم خبري برخه د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وای افغان شزیان جونی او نور زیان ګالیډلې له هم په افغانستان کې د چاورونې د خطر سره مخامخ دي. دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,00,000 غوښتنې لیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان شزیان جونې دي. د دغه راپور لمخي جرمني وسم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوی افغانانو شمیر 55% و، په دې معنا چې شاوخوا نیمای پناه غوښتونکي منل شوی. نن د کرکټ د نړیوال شلوبري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هند سره وکړي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د وشل شوی د کورنۍ غړیو ازادي رډو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یو ملځای له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روانو چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډسې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووشل شو او د ده ملګری سجاد نومیشي ټپي شو. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیې 3-1 ګرجستان ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. لکه څنګه چې مخکې درته وویل، د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرې د دې ادبي مجلې مطالب وړاندې په خبرونه کې زله تاسو سره شریک کړم چې کوم مطالب مو پکې راغونډ کړی دي. البته اختر مو نه دی پکې هر شوی، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو بیا هم خبري برخه. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر د افغان جنو او شزو حقوقو ته ژور اندیشنه څرګنده کړه.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنی اختره ناراض دي.
په لبانې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره هم الله ته خپل صبر
کوي. په کندهار کې مو د یو شمیر بې وسلو حال اخیسته.
د خدای دغه نشي ولاکه وچ پانو ثوی چې ما شان کوتي
په مسله نظم د کور مشر ده سرپرستی من د کور خپل کوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وکړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان شزو او بشری حقوقو وزه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د بشری حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو، د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. په لویه کې د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانېږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کاغلی ترکوویل د ښځو د حقونو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاسته راوړنې له منځه وړي او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د اندېښنه وښود چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یوه اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادار ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي، او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو انجونو د حقونو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوی په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اغلی بار په خپل اکسپانه خپره کړې ویلي، د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوې ده چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه د روان میلادي میاشتې په وروستۍ نیټه پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هي دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل اکس پاڼه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده، او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري، او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرېدو مخ په خرابېدو دی، او نړیوال باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي، او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې، د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې، او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادې مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري، او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوحې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. لبلی خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. لبلی خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بریالۍ نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوهې درېیمې ناستې ته بلل شوی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریځ بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د درېیمې ناستې پیلېدو ته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د پشکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوي دي. دوی وایي پخوا به یې په اخترونو کې بازار ګرم و، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې، چا خوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته همدا شیان تېره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه، لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې خلک وظیفور ماشینه به
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دکان مخې ته په سوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیره کوي. وایي
زه خپله کاروبار کوم، خو کاریګر سره خو زموږ کاروبار چې کم دی سکه ډېر کمزورې بس اقتصادي حالاتو نه خپله چې ډېر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به مونږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیان چې پوخا به د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کم شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو اهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې
بیروزگار و کسانو ته د کار او دند غو مخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې هنګاران یا پخګاران په داسې حال کې د خپل کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډېرې له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په کندهار کې بې وسله کورنۍ وایي وروستیو رښتونو یې سرپناوي زیانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغنه شی ولکه وچ پانو سوایې چې ماشان کوچنیان وژه پرې وته په سرخان کې لا دوه ډېر نه و هغه په لوشي ولاړه سبله زما چېغ موږ و د کوچنیانو ژړا وه.
کندهار ښار ته له بادغیس ولایت څخه را بېځایه سوې امینه